بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پناما. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعته خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1408 هجري لمریز کال د قوس یا لندې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول له 12 او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 12 نیټې سره سمون خوري. رانو دوستانو، د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې د محمد بن سلمان په پړاو کې په عربستان کې د اعدامونو د نوي ریکارډ په حق لا سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې ورسپانو ته د کتنې پروګرام لرو. د خبرونه په ورسته او شیبو کې هم ستاسو په خپلو لیکنو او پیغامونو باندې مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره هم لو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایڈریس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډ شان د مې ورسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د اروپایي اتحادیې په ځینو کسانو او اورګانونو باندې بندیزونه ولګول. د سپاه سمندري ځواک د هر ماموریت تر سره کولو ته تیار دی. پاکستان له افغانستان سره سرحدین خط ته غبرګون خودلې دی. په کابل کې په یو هوټل باندې بریت شوه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د ځینو شخصیتونو او اورګانونو خلاف د بندیزونو په لګولو سره د دغه هیواد 4 اورګانونه او 14 حقیقي شخصیتونه د خپلو بندیزونو په نوم لړ کې شامل کړل. د ایران د خارجه وزارت وایند په دې حقله نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل، د بندیزونو اړوند اصولو په چوکاټ کې او د متقابل عمل په توګه په ایران کې له ترهګرو اقداماتو او ترهګرۍ څخه په ملاتړ او ترهګرۍ ته د لمسولو او تشدد او کرکې د دودولو په وجه چې په ایران کې د تشدد او بلواو او د بشري حقوقو د خلاف ورزي او د ترهګرو اقداماتو سبب کیږي، د بریتانیا یو شمیر اورګانونو او کسانو باندې بندیزونه ولګول شول. ایران د خارجه وزارت د خبر پاڼې لمخې په یارکشایر کې د انګلستان مینویت هیل استخباراتي اډه، د بحرین په مینا سلمان بندر کې دیره، د بریتانیا د سمندري ځواک ملاتړیز تاسیسات، د آزاد ایران لپاره پارلماني کمیټه او د نړیوال بدلون لپاره د ټونی بلیر مؤسسه د بندیزونو په لیست کې شامل شول. په دغه خبر پاڼه کې هم دا شان ویل شوی چې د بریتانیا 14 حقیقي شخصیتونه هم د ایران په بندیزونو کې شامل شوي دي. په یادو بندیزونو کې کسانو ته د ایران د ویزې او د هیواد ته د راتګ د اجازه نه ورکول او د ایران د اسلامي جمهوریت تر صلاحیت لاندې قلمرو کې د هغوی د اموالو توقیف کېدل شامل دي. د بشري حقوقو د فعالو اورګانونو یو شمېر غړو په ناروی کې د کډوالو د بشري حقوقو په خلاف ورزي او د ښځو خلاف تشدد باندې اعتراض کوي. په تهران کې د دغه هیواد د سفارت مخې ته تجمع او مظاهره وکړي. د تسنیم خبری اجانس د خبر لمخې معترضانو د پلی کارډونو په اوچتولو سره په ناروې کې د مهاجرو ماشومانو د حقوقو په چخنه کېدو او د میرمنو خلاف تشدد باندې اعتراض وکړ او د بشري حقوقو د پلان شوي خلاف ورزي په وړاندې د ناروې د حکومت په چوپتیا باندې اعتراض وکړ. تجمع کوونکو همداشان د ایران په کورنیو چارو کې د ناروې د حکومت وروسته لاسوهنې هم وغندلې. په ناروې کې د کډوالو ښځو ماشومانو او د مسلمانانو د حقوقو نغزیدل په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خلاف ورزې د ګڼو مواردو یوه برخه ده. د بلواګرو عناصر لا هم ایرانی زده او دښمنو رسنیو په لمسون سره د خلکو د کورونو د سوځولو او د عامه اموالو د خرابولو او تشدد په تکل کې دي. د انقلاب زده رسنیو په منځ کې ایران انټرنیشنل چینل په ایران کې د بلواو په پیلېدو سره د تشدد کرکې خورونې او د خلکو او د قانون د اجرا کوونکو ځواکونو ګواښلو او وژلو ته د بلواګرو په لمسولو کې ستر رول لوبوي. د ایران پریس د خبر له مخې د خلکو او د حکومتي کسانو ځواکونو د کورونو سیزل او په ښارونو کې د عامه اموالو خرابول په ایران کې د بلواګرو عناصرو د اقداماتو ځینې برخې دي. د لارو او سړکونو بندول، اورونه اچول او د خلکو ویرول د بلواګرو هغه طریقې دي چې په بهر کې د ایران د دښمنو رسنیو لخواي بلواګرو ته زده کړه او لمسه ورکول کیږي. د ایران د سپاهی پاسداران د سمندري ځواکونو کمانډان د ماموریتونو په ترسره کولو کې د غزواکونو د بشپړ مانوي، اعتقادي او جنگي چمتووالي او د هغه د تجهیزاتو او امکاناتو د پراختیا خبر ورکړ. سردار علی رضا تنگسیری نن د حرم د مدافع حبیب روحی د شهادت د ومی کلیزه او د گیلان ولایت د خمام ولسوالۍ د چوغان سیمه د څلور شپېتو شهیدانو د درنخت په دستورو کې وویل د سپاه سمندري ځواک د مانوي، اعتقادي، جنگي او د تجهیزاتو امکاناتو د پراختیا له نظره د تیارسي داسې حد ته رسیدلې ده چې د هر ماموریت ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري. دا ویلو دا چې شهید حبیب روحی چوګامی د سپاهی پاسداران د سمندري ځواک هغه غړی و چې د 2015 کال کې د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د حرم د دفاع او ساتنې په لار کې د سوریه په حلب سیمه کې د صلاحکاری عملیاتو په وخت شهید شوی و. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په چمن سرحد کې د خپل هیواد په خوره باندې د افغانستان د پولیس ساتونکو وسلواله حمله وغندله. پرون د پاکستانی او د طالبانو سرحدي ځواکونه د افغانستان له سپین بولدک څخه د پاکستان په چمن سرحدي لارې باندې له حمله ورسته په خپلو کې خکیل شول چې لاملې شپږ تنه وژل شوي او تقریبا شل کسان زخمي شول. البته په چمن کې ځایي خلکو د مړو شمیر اته تنه یاد کړی دی چې ټول ملکی وګړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د چمن په سرحد باندې د افغان ځواکونو بې علته ډزې وغندلې. وی ویل چې دا ډول ترخې پیښې د دواړو هیوادونو له ورورولیزو اړیکو سره نه ښایي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان چارواکو ته په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي سپارښتنه شوې او ورڅخه غوښتل شوي دي چې د دغې حملې له ترسره کوونکو سره ډېر سخت چلند وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ په سرحد کې د ملکی وګړو د ساتنې مسؤلیت د دواړو لورو په غاړه دی. په دې وجه د دواړو هیوادونو اړوند چارواکي د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره په اړیکه کې دي. د ویلو دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن سرحد د تیرې میاشتې په اوایلو کې هم د وسلوال انخطې په وجه یوه اونۍ بند پاتې شه. په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمن سرحدي شخړو زور اخیسته دي. په کابل کې په یو هوټل باندې بریچ شوه. ناتایید شوی رپورټونه وایي چې په کابل کې په یو هوټل کې چې چینایي سوداګر پکې میشتي بریچ شوه دي. په کابل کې زموږ د خبريال د رپورټ لمخې د کابل خار په شهر نو سیمه کې په یو هوټل باندې چې چینایي وګړي پکې ډیر دي ناپیژاند وسلوالو بریچ کړي دي. همدارنګه لسیمه د چودنو او د ډزو غګونه اوریدل کیږي او سمدلاسه د طالبانو امنیتي ځواکونو سیمه کلا بند کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د غبرید تایید کړی دی. تر دې دمه د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې د چین سفارت د امنیت د تامینېدو په لړ کې خپلې اندېښنې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې وي. یو اون مخکې په کابل کې د پاکستان په سفارت هم برید شوی وو چې مسؤلیت یې داعش ترهګرې ډلې په غاړه اخیستی وو. ګران اوریدونکو، په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. نو په دې هکله له جلال آباد زموږ خبریال یو رپورټ برابر کړی، نو راځئ چې وویرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. لږ تر لږه دوه تنه داعش وسلوال په ختیځ ښار جلال آباد کې په عملیاتو کې ووژل شول او یو بل ژوندی ونیول شو. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه خواوشا 8 بجې د ننګرهار د استخباراتو ادارې ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند مجبور آباد سیمه کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات ترسره کړل. په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال دوه تنه داعش وسلوال ووژل شول او یو بل ژوندی ونیول شو. د خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د عملیاتو وروسته ځانګړو ځواکونو د داعش ډلې له یاد پټنځای څخه یو اندازه وسلي او مهمات هم ترلاسه کړي دي. خو په خبر پاڼه کې په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو او عملیات کوونکو ځواکونو ته د وخت منظوم لپاره څه نه دي ویل شوي. که څه هم په خبر پاڼه کې د دې یادونه نه ده شوې، خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې داعش ډلې وژل شوو او نیول شوي تن د جلال آباد ښار د څو ورځې وړاندې د صرافۍ په مارکیټ کې په ماین ایښودنه کې هم لاس درلود. په دغه چاودنه کې یو صراف چې د جلال آباد ښار د یوې سیمې د جومات ملا امام هم و وژل شوی او د ترلاسو زیات نور ملکي وګړي پکې ژوبل شوي وو. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو خلاف ورزي پرېږدي او د ښځو او نجونو د حقوقو احترام وکړي. پریس ټی وی خبر ورکړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه غوښتنه د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت یوې بیانیه کې کړې او وی ویل د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې لګیدلې ټول محدودیتونه باید لري کړی شي. افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر له طالبانو وغوښتل چې د خزو او جنکو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د حقوقو په خطوګه ساتنه وکړي. د ملګرو ملتو د دغه خبر پاڼې په خبرګون کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې د دوی حکومت د افغانستان د ټولو خلکو د حقوقو په تامینولو ژمن دی او د ملګرو ملتو بیانیه غیر منطقي ده. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل له ترهګرۍ سره د مبارزې د بشري حقوقو د خیال ساتلو او د ښځو زده کړو په حق پورې مشروط بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې د اسلامي همکاري او سازمان د رئیس کوربه وو له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې له یو بل سره تعامل وکړي او د تیروتنو له تکرارولو لاس واخلي. بلاول بوټو زرداری له نړیوالې ټولنې او سرپرست حکومت غواړي چې له یو بل سره تعامل وکړي. بلخوا د اسلامي همکاري او سازمان رئیس ابراهیم طه زده کړو ته د نجونو نه لاسرسي د نړیوالې ټولنې یوه اندېښنه بولي او وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره به د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبان بیا وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره له اسلامي اصولو او شریعت نه تیریږي. او د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې که حکومت د دسمبر تر 3 نیټې د فوري انتخاباتو نیټه ونه ټاکي نو د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی به ماتې کړي. د پاکستان ډان نیوز ویب سایټ خبر ورکړی چې د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې له دې مخکې زر تر زره د انتخاباتو کولو ته د اسلام آباد د حکومت د مجبورولو لپاره د پراخو مظاهرو په شمول مختلف لارې چارې ازمایلې دي، دا ځل نیت لري چې په حکومت باندې د دباو لپاره د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلیو د منحلولو څخه کار واخلي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره د بن سلمان په پړاو کې په عربستان کې د اعدامونو د نوي ریکارډ په حق لدنو پام ورته وکړي. مراعات الجزیره ویب سایټ خبر ورکړه چې د سعودي عربستان حکومت د دغه هیواد د 15 عقیدتي زندانیانو د اعدام حکم صادر کړی دی. د غیر رسنۍ د یوې خبر سرچینې لکوله ویلي چې د ریاض حکومت د محمد علي الشقاق، منصور سمیر الحایق، مرزوق محمد زیف آل فضل او راد محمد زیف آل فضل په شمول څلور کسان په اعدام محکوم کړي دي. دغه څلورو کسانو ته د مرګ د سزا په اورول کېدو سره د عربستان د حکومت لخوا د مرګ له خطر سره د مخامخ کسانو شمیر 13 تنو ته ورسېده. د روانې لیندې د میاشتې په 14 نیټه هم د سند په نامه د بشري حقوقو سازمان د محمد علي تحنون، مصطفی ابو شاهین، عبدالله غزوی، زهیر علي سم خان، محمد علي مصباح او رزیل شایب په نومونو د دغه هیواد د شپږو نورو فعالانو لپاره د اعدام د حکم د صادرېدو خبر ورکړی و. همداشان په عرب ټاپو وزمه کې له بشري حقوقو د دفاع کمیټې هم په یو رپورټ کې له قانوني عمر نه د لاندې کسانو لپاره د اعدام د حکم د صادرېدو خبر ورکړی دی. دا احصایې له دې تریخ حقیقته پرده پورته کوي چې د نړیوالې ټولنې د چوپتیا په سیوري کې او د سعودي د پیټرو ډالرز تر اغیزې لاندې د بشري حقوقو پراخه خلاف ورزي او په سر کې خپل سري اعدامونه په عربستان کې په یوې عادي او ورځنۍ چارې بدل شوي دي. عربستان په 1300 کلونو کې د مرګ د سزا په ورکولو کې یو ریکارډ ثبت کړی دی او دا په داسې حال کې دی چې له 2014 کال نه د سږ کال تر اکتوبر میاشتې پورې 1100 کسان اعدام کړي دي، چې څه باندې 990 کسان یې له 2015 کال له اپریل څخه د عربستان د باچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د باچاهۍ په پړاو کې اعدام شوي دي. د سارونکو د رپورټ له مخې سعودي عربستان د محمد بن سلمان له ولی عهدې مخکې یو ځپونکی هیواد و، خو قدرت ته د هغه له رسیدو وروسته د خلکو ځپنه په بې مخینی توګه زیاته شوې. دا شان چې هر کس په حکومت باندې نیوکه یا د خپلو حقوقو دفاع وکړي نیول کیږي او تر سختو شکنجو لاندې زنداني کیږي. آل سعود رژیم په تیرو دوو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د چوپتیا په سیوري کې د منتقدانو او فعالانو ځپنه زیاته کړې ده او دې چارې عربستان د بشري حقوقو په ډېر ستر خلاف ورزي کوونکي بدل کړی دی. په عربستان کې د ولس ځپنه له پخوانیو پړاوونو موجوده وه، خو د اوسني ولی عهد محمد بن سلمان په پړاو کې بې مخینی زیاتوالی موندلی دی. دا شان چې هر څوک د هغه د سیاستونو مخالفت وکړي شکنجه او ځپل کیږي. د آل سعود په زندانونو کې د بیان د ازادۍ د بندیانو د شمیر په حق له مختلف اټکلونه کیږي او د بیان د ازادۍ د نیول شوو کسانو د اکاونټ د وروستیو احصایو له مخې د آل سعود په څو زندانونو کې له ټولو سیاسي ډلو او پرګنو څخه 2614 سیاسي زندانیان موجود دي. سعودي فعالان په دې باور دي چې دا رقم یوازې په هغو کسانو پورې اړوند دی چې د 2018 کال له سپتمبر څخه نیول شوي دي، ځکه چې د 2018 کال په جون میاشت کې قدرت ته د محمد بن سلمان له رسیدو وروسته د نیول شوو کسانو شمیر لا زیات شوی دی. د بن سلمان د ولی عهدې له پیلېدو وروسته د آل سعود زندانونه په ډله ایزو قبرونو بدل شوي دي، ځکه چې هر څوک یو ځل ورننوځي له ډېرو سختو شکنجو او ځورونو او حتی له مرګ سره مخامخ کیږي. دا شان چې د فهد القاضي، الشیخ سلیمان الدویش، احمد العماری، ترکی الجاسر او علی القحطانی په شمول ځینې زندانیان د سخت شکنجه یا طبي غفلت په وجه مړه شوي دي. د هغه څه له مخې چې په عربستان کې د نیول شوو په دوسیې پورې اړوند د بشري حقوقو سازمانونو ویلي دي چې د سپتمبر د میاشتې نیول شوي کسان په ډېرو بدو حالاتو کې وخت تیروي، لکه څنګه چې مشهور سعودي مبلغ سلمان العوده په ډېرو سختو ناروغیو اخته دی خو له خپلې کورنۍ سره له ملاقات او درملنې بې برخې دی. سعودي چارواکي د سپتمبر او اپریل د میاشتو زیاتره نیول شوي کسان په نامعلومو ځایونو او د حکومتي امنیت په اژانس پورې اړوند خصوصي اپارتمانونو کې ساتي. په کور دننه د ځینو د ځپنو او اعدامونو زیاتېدل د بحرین او په تیره بیا د یمن په شمول د عربستان له پولو بهر د دغه هیواد له تیریګرې کړنلارې سره مل دي، چې په نتیجه کې د بحرین 80% خلک له خپلو سیاسي حقوقو محرومه شوي دي. او د یمن ملیونونه خلک هم په یو ډول د سعودي له تیریګرو سیاستونو سره مخامخ شوي دي چې د نړیوالو معیارونو له مخې یوه ډیره پیړه جنگي دوسیه ده.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ. 00998912103W.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو، د خبرونې په دوام کې د ایران، افغانستان او د ځینو نورو مطبوعاتو ته، یعنی ورځپاڼو ته، د کتنې پروګرام لرو او ورپسې هم ستاسو په خپلو لیکنو پیغامونو باندې مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، یو ځل بیا د ویب سایټ ایډرس اعلانوو، parstoday.com/ps. او زموږ د ایمیل پته ده pakhto99@yahoo.com. نو د خبرونې تر پای ساسو د ملګرتیا په هیله پام وکړئ ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام ته.
ورځپاڼو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او که وخت وونو د ځینو بهرنیو او د کابل د ورسپانو څخه ځینې مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې په خپلې لومړۍ غونډې کې د ځینو بیلابیلو موضوعګانو ترڅنګ د ایران د خارجه وزارت د ویان له قوله لیکلي دي په خپلو سیاستونو او دفاعي پروګرامونو کې لاسوهنه نه زغمو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاپی د فارس خلی د ملګرتیا د شورا د مشرانو د درې څلوېښتمې غونډې د پیزې بیانیې د بې اساسه ترونو په غندلو سره د دا ډول خبر پاڼو صادرول له ایران څخه د هیوادونو او د خلکو د ویرولو د ماتې خوړلې سیاست تکرارېدل بللې او ویلي دي موږ په خپلو سیاستونو دفاعي پروګرامونو کې د هیچا مداخله او لاسوهنه نه منو او هغه نه زغمو. ناصر کنانی په تهران کې خارجه وزارت ته د چین د سفیر زراولو ته په اشاره سره وویل د ایران اټومي پروګرام ته پړوند موضوعګانو کې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا بیانیه باطله ده او هغه هیوادونه چې خپلې ټولې هڅې د اټومي موافقې د ناکامه کولو لپاره کارولې دي همدا اوس نړیوالو قوانینو او اټومي تړون ته د ایران په کامن ډول پایبندیا باندې په سترګو پټولو سره د ایران په جایزو اقداماتو باندې اعتراض پیل کړی دی. ناصر کنانی همدا راز ویلی دی د فارس خلی درې ګونه جزیرې د ایران د ځمکې نه جلا کیدونکې برخې دي چې د ایران د ځمکې د بلې برخې په شان هیڅکله له کوم هیوا سره ورباندې خبرې نشي کیدلی او نه به وشي. هغه د فارس خلی له ملګرتیا شورا څخه غوښتلی دي چې د سیمې د مسایلو په هکله په خپلو کړچرونو کې بیا کتنه وکړي او رغنده لاره غوره کړي. بل خبر چې دغه ورځپاڼې راخیستې دی دا دی چې د عراق په پارلمان کې د الفتح ائتلاف مشر هادی العامري د داعش ډلې د ماتې د پنځمې کلیزې په مناسبت ټینګار وکړ. بغداد د لبنان د حزب الله غورځنګ او د ایران د اسلامي جمهوریت د ملتړونو قدرونه کوي. هغه په عراق کې د داعش ترهګر ډلې د ماتې د خوړلې د پنځمې کلیزې په مناسبت په وی بیانیه کې وویل د داعش ډلې پر ضد مبارزه کې د دویو شویو وینو احترام کوو. د عراق د الفتح ائتلاف مشر هادی العامري دغه راز له عراق څخه د ایران د اسلامي جمهوریت او د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د اصولي ملاتړ قدرونه وکړه او زیاته کړه له عراق څخه د حزب الله او د ایران ملاتړونه په وسلو تجهیزاتو او د تجربو په انتقالولو پورې محدود نه و، بلکې پکې د ایران د پوځي سلاحکارانو او د قوماندانانو وینې شاملې دي چې خپلې وینې د عراق د وړنو له وینو سره یو ځای کړي دي. هادی العامري د حاج قاسم سلیماني او د ابو مهدي المهندس شهادت د برخلیک ټاکونکي وحدت د جسمي او د مذهبي اختلاف تر ټولو ښه بېلګه وبلله او د عراق په ټولو خلکو یې غږ وکړ چې دغه ورځ له فساد او ترهګرۍ څخه د پاک او د متحد عراق د جوړولو لپاره استفاده وکړي. د هیڅ ترهګر ډلې چې سعودي عربستان، متحد عرب اماراتو، امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، سهونسټرژیم، اردن او نورو عربو اروپایي هیوادونو په ګډه جوړه کړې ده، په عراق، سوریې، لبنان، افغانستان او نورو ډېرو هیوادونو کې د خلکو او د عسکرو پر ضد زیات جنایتونه او جرمونه کړي دي او په لسګونو زره بې ګناه خلک یې وژلي هم دي. دغه ورځپاڼه بیا د انډیپینډنټ ورځپاڼې له قوله لیکي چې د افغانستان طالبانو هماغه راز له قیدي سره اړیکې لرلې دي. د لانګ وار ژورنال د خپرونې د راپور پر اساس په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د القیدي د مشر ایمانل زواهری په شمول د دغه ډلې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو تل په افغانستان کې د القیدي د ترهګر ډلې شتون انکار کړی دی.
عزیزانو، د هم د تهران چا په ابرار ورځپانه ده چې په خپل نیګنی کې لیکي د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یان ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت د ایران ځکنی بشپړتیا ته د احترام په ضرورت کې له هیڅ لوري سره تعارف نه لري. حسین امیر عبدالله یان د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا او د چین د ګډې بیانیې او په دغه خبر پاڼه کې د ایران د دریو جزیرو بوموسا، کوچنی توم او ستر توم په اکله مطرح شوي و داګانو ته په غبرګون کې په ټویټر پاڼه کې لیکلي په فارس خلیج سیمه کې د دغو دریو جزیرو د ایران د پاکې خاورې نه جلا کیدونکې برخې دي او هغه تر ابده پورې له ایران سره تړاو لري او په ایران پورې اړه لري. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا او د چین په ګډې بیانیه کې په څلورو مادو کې ایران ته اړونده مسایلو ته اشاره شوې ده چې په یوې ماده یعنی 12 ماده کې ویل شوي مشران د نړیوالو قوانینو پر اساس د دوه اړخیزو خبرو اترو له لارې د ستر توم او د کوچنی توم او بوموسا درې ګونه جزیرو د مسلې د حل لپاره سوله ییز لارو چارو ته د رسېدا لپاره د متحده عربي اماراتو د وړاندیزونو او د نوښتونو په شمول د ټولو سوله ییزو هڅو ملاتړ کوي. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا غړیو او چین په داسې شرایطو کې دغه بیانیه لاسلیک کړې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت تل دغه درې ګونه جزیرې د ایران د خاورې نه جلا کېدونکې برخې بللي او د دغو جزیرو په اکله د متحده عربي اماراتو ادعاګانې باطلې او د نه منلو خبر وړ بللی دی.
پاگور دن کوز بگرو چه ده کابل مسیر رسپانه پخپل انترنت پانه کی چلی کلی دی. پا کابل که ده چین سپیر لستر پرس حکومت سخا غوخ دی چه ده ده هیوا سپاریت امنیت پاملرن لپسی زیاد اکدی. ده بحرانه چار وزارت ویان پخپل تویتر پانه که ولی کل چه پرون پا کابل که ده چین سپیر وانگ یو ده بحرانه چار وزارت سیاسی مرستیال سرا وکتل او ده لکی وڈ موزوگانو تا پوڑای ور سرا خبر وکدی. سرچینا زیاتوی د چین سفیر په افغانستان کې له سر تسری امنیت څخه خوښي څرګنده کړه او له طالبانو څخه یې وغوښتل چې په کابل کې د دغه هیواد د سفارت امنیت ته لا زیات پاملرنه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د چین سفیر ته ډاډ وکړ چې طالبان به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي او زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرني سیاسي استازو د امنیت تامینول د طالبانو لومړیتوب دی. نموړی د افغانستان له خلکو سره د چین له بشري مرستو څخه د مننې کولو په ترڅ کې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا او پراختیا ټینګار کړی. او بل خبر دا چې د پاکستان د باندنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری د طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل ترهګرۍ سره د مبارزې د بشري حقوقو د رعایت او د ښځو زده کړو حق پر پورې تړلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې د اسلامي همکارۍ سازمان د رئیس کوربه و له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له سرپرست حکومت ته غوښتي دي چې له یو بل سره تعامل وکړي او د تیرو غلطیانو له تکرارولو دې لاس واخلي. بلال بوټو زرداری له نړیوالې ټولنې او سرپرست حکومت ته غوښتي دي چې له یو بل سره تعامل ته دوام ورکړي.
عزیزانو، دا هم کلید گروپ پروگرام دی چې په خپل نننی انټرنیټي سایت کې لیکي چې د افغانستان ځینې قومي مشران په یو غونډه کې یو شمیر بهرني وادونه تورن کړل چې ګوندې د افغانانو ترمنځ د مذهبي او قومي شخړو د رامنځته کېدو هڅه کوي. دوی له عامو خلکو په دې برخه پر یووالی او د حکومت په ملاتړ هم ټینګار وکړ. هغوی ویلی دی چې موږ له حکومته غوښتنه کوو چې د قومونو ترمنځ خپلمنځي ستونزو او خاص ډول دښمنیو او شخړو ته دې د حل لاره پیدا کړي او همداراز دې قومونه هم خپلمنځي اختلافات د جرګو له لارې حل کړي. موږ د اسلامي امارت حکومت ملاتړ کوو او غوښتنه کوو چې د ولس ستونزې دې حل کړی شي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ ښوونځي دې پرانیزي او دوی ته دې د زده کړو زمینه هم برابره کړي، ځکه چې له زده کړو بغیر موږ نشو کولای خپل هیواد آباد کړو. نو غوښتنه مو دا ده چې ولس ته دې اسانتیاوې رامنځته شي. غونډه ده د خبرو پر مهال د سرحدونو او قبایلو مستقل ریاست د ختیځ زون مسؤول مولوي سید محمد وسوق هم ویلي هڅه کوي چې د قومونو ترمنځ د خپلمنځي شخړو او شخصي دښمنیو ته د قومي تړو او جرګو له لارې د حل لاره ومومي.
د تهران ریډیو ډیر عزت منوریدونکو ورسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي.
نو ستاسو له حضور اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری شه.
کلا
راشا
کارونه سر ترسی پر ازاد لوی سختن داستا د اراده خکل اعزاز ده. بسم الله. د تهران رادیو د هر کلا راشا د گلبرن خوګو اوریدونکو السلام علیکم. دا د یو زلبیا ستاسو لخوا پر رسیدلو خایسته لیکونو او خوګو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروگرام سره ز عبدالمجید دورانه
او ز فاطمی
ستاسو په خدمت کیو. په دې هیله چې د هر کله راشه پروګرام ټول مینوال او د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو به روغ رمټ وي انشاءالله.
انشاءالله تعالی چې ټول دوستان به مو صحتمن او خوشاله وي. ماجد صاحب زه هم په خپل وار ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته له مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او یادونه کوم چې نن د پروګرام په دوام کې د دوستانو او قدرمنو اوریدونکو درې غږیز پیغامونه لرو چې یو پیغام په کویټه کې زموږ د ډیر قدرمن ورور او وفادار دوست غلام جیلانی ساج صاحب دی. بل پیغام د محترم ورور او ګران شاعر عبدالوهاب غیرت صاحب دی چې خپل لمینې ډک شعرونه یې را لورلې دي. او دریم پیغام د تکړه شاعر او د خوږ آواز د خاوند ګران نظر محمد درمان صاحب دی. نو ماجد صاحب که د خوښه وي دلته به یوه وړه شان دمه وکړو او بیا به راشو د محترمو دوستانو لیکونه.
بالکل مې خوښه ده. یو ځل بیا درته هرکلی وایو او وار له واره راځو ستاسو ارزښتناکو لیکنو ته. ګرانو ملګرو، پروګرام له ښایسته پاړه چیناره د خپل ګران او پخوانی ملګري حبیب حسین توري صاحب په یو انتخاب پیلوو چې دا ځل یې د ډاکټر راج ولی شاه خټک صاحب یو شعر غوره کړی او د هغوی له یو انځور سره یې مل راستولی دی. فاطمه خور په شعر کې وایي، وی د ژوندون د هر عنوان سره په جنگ یم، هم د ځان هم د جهان سره په جنگ یم. او وی بل زما او ستا تر منځ رقیب څوک دی؟ بل زما او ستا تر منځ رقیب څوک دی؟ خدا ځان دی. د خپل ځان سره په جنگ یم او په طلب د هغه آن کې چې ته وې، هر یو آن د نوي آن سره په جنگ یم. او ستا د ښکلي مخ کشمیر پکې پناه دی، ستا د زلفو هندوستان سره په جنگ یم. او کمی سر په کاڼو لګي خو وطن دی، کمی سر په کاڼو لګي خو وطن دی، د افغان په سر افغان سره په جنگ یم. او ما ولی چې دی لیدلې هغه سترګې په ایمان، چې د ایمان سره په جنگ یم.
ستا د ښکلي مخ کشمیر پکې پناه دی، ستا د زلفو هندوستان سره په جنگ یم. ډیر زبردست شعرونه دي د ډاکټر خټک صاحب. مننه کوو او د محترم توري صاحب چې پر موږ لورولی دی، کورې ودان او داسې شش کارونه همیشه وکړي.
بالکل بالکل، انشاءالله چې بیا به هم راځي او د دوی په دې شعرونو، د ټولو ملګرو په شعرونو او لیکنو سره دا پروګرام خسته
ده. اوس ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي، غواړم چې په پښتنو کې د ولور د دود په اکله د یو بل ګران دوست او ورور محمد علي عمری صاحب یو تازه غزل در سره شریک کړم.
ډیر ښه.
چې وایي، ولور د لور وخوري سودا روانه.
ولور د لور وخوري
سودا روانه، پښتنو څومره ناروا روانه. د زوی راوړلو په صورت کې په کور ټکان ټکان وي او خندا روانه.
بالکل.
د ښځې لور راوړل اوس داسې ښکاري توا په کور کې ګناه روانه. د خپل وجود پر ښځه ظلم کوو، د دې برعکس ټوله دنیا روانه. وایي چې عمری ستا د قام پر سر باندې به تر کومه وي دغه بلا روانه.
عمری ستا د کام په سر باندې به تر کومه وي دغه بلا روانه. نو دا بلا به تر هغه روانه وي چې زمون خلکو دغه ناروا او بې ځایه دود پریښی نه وي. ډیر ښه. محترم محمد علي عمری صاحب، د ولور په نامه مو د پښتنو یو ډیر بد دود ته اشاره کړې ده. په قلم مو برکت شه او بیا به هم د ملګرتیا مو په تمه یو د خیره
ان شاء الله.
فاطمه خوره کوم خو خوې دلته با یو وړه شان د موکو بیا به راشو د ملګرو غږیزو
پیغامونو ته. د هر کله راشه د پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو یو ځل بیا درته هرکلی وایو. او والله له کویټې څخه د خپل ګران دوست او اوریدونکي محترم غلام جیلانی ساج صاحب غږیز پیغام اورو.
غرته یم راغلی چې د غم په لوی زړه وژاړم، غرته یم راغلی چې د غم په لوی زړه وژاړم، ډنډ مې د زړه ډب دی د رونو وشکو ویاله راکا، ما د ژوند په لوبه کې گریوان تر لمن وشلاوه، ما د ژوند په لوبه کې گریوان تر لمن وشلاوه، تار پستن کې واچوه تڼۍ د گریوان راکا. سلامونه مینه جیلانی ساج د کوټې له ښار نه د تهران راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو او ټولو خوږو اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. وخت په پام سره رازم د خدای بخښلی سید گوهر صاحب یو کلام ته. تر کوره پورې رامغله سو واره زندگی، تر کوره پورې رامغله سو واره زندگی، خو نه می و په کار یاره بې یاره زندگی. خاوند داسې حال دی چې په هر کور کې د شپې، خاوند داسې حال دی چې په هر کور کې د شپې، نری نری زګیروی کوي بیمار زندگی. تا ولې زه ساتلی یم بې وسه بې خطا، تا ولې زه ساتلی یم بې وسه بې خطا، ما کله له تا غوښتې وه بادار زندگی. سړی ټول خود غرضه خود نمای خود پرست، سړی ټول خود غرضه خود نمای خود پرست، اخیر به په کوچ درومی لدې شعر زندگی. ناپوه چارې نه ترسره کیږي په دنیا، ناپوه چارې نه ترسره کیږي په دنیا، اخیستې به چا نه وي له بازار زندگی. چې نیت مې د سفر کاوه په لورې د فنا، چې نیت مې د سفر کاوه په لورې د فنا، تر ما ډېره له مخه شوه تیار زندگی. لاسونه خود پورته کړو و خدای ته په دعا، لاسونه خود پورته کړو و خدای ته په دعا، چې ونه غواړې بیا گوهره یاره زندگی. خو نه می و په کار یاره بې یاره زندگی، تر کوره پورې رامغله سو واره زندگی. خاونده داسې حال دی چې په هر کور کې د شپې، نری نری زګیروی کوي بیمار زندگی. تا ولی زه ساتلی یم بې وسه بې خطا، تا ولی زه ساتلی یم بې وسه بې خطا، ما کله له تا غوښتې وه بادار زندگی، ما کله له تا غوښتې وه بادار زندگی. مننه.
وعلیکم السلام محترم جیلانی ساج صاحب، که څه هم ډېره مو د پس مو راپېښه وکړه خو ډېر معیاري شعرونه مو غوره کړي دي او خوند مو ترې واخیسته. فاطمه خور ګران غلام جیلانی ساج صاحب په یو بل پیغام کې مونږ ته او دغه شان نورو ټولو ملګرو ته او اوریدونکو ته سلامونه هم را لېږلي وو او د زړه خواله کړې وه، خو د وخت کمی په وجه هغه پیغام نشو خپرولی. البته د ټولو په استازیتوب ورته وعلیکم السلام او کور ودانی وایو. نو له ساج صاحب وروسته به د خپل بل ملګري او تکړه شاعر عبدالوهاب غیرت سے پیغام تا وکشو.
السلامونه درنو استادانو د ادب مینوالو، اتمه د چ جوړ او روغ پیاست. غزل دی په ژغیزه ډول درته ډالۍ وي. زه دې ځان او ته مې ځان یې، مې وژنه زه دې ځان او ته مې ځان یا ما مې وژنه، زه افغان او ته افغان یا ما مې وژنه. هغه نور دی چې توپیر موکړي تر منځه، هغه نور دی چې توپیر موکړي تر منځه، زه انسان او ته انسان یا ما مې وژنه. خزانونه رانه تاو دی بهار نشته، خزانونه رانه تاو دی بهار نشته، زه خزان او ته خزان یا ما مې وژنه. او تر حد زیاتو جنازو یو حیران کړي، تر حد زیاتو جنازو یو حیران کړي، زه حیران او ته حیران یې ما مې وژنه. وران ویجاړ وطن ته ناست یو لاس تر زنه، وران ویجاړ وطن ته ناست یو لاس تر زنه، زه ویران او ته ویران یې ما مې وژنه. په ارمان ارمان وهاب غیرت ژړیږم، په ارمان ارمان وهاب غیرت ژړیږم، زه ارمان او ته ارمان یې ما مې وژنه. زه دې ځان او ته مې ځان یې ما مې وژنه، زه افغان او ته افغان یې ما مې وژنه.
زه افغان او ته افغان یې ممی واجنه. دیر ش محترم غیرت صاحب، ستاسو ټول شعرونه داسې خواږه او له محتوا او مطلب ډک وي. په قلم مبارکت شه، انشاء الله تعالی چې همیشه داسې ښه شعرونه موږ ته راوستئ
او خدای دې صحت هم ورکړي. انشاء الله تعالی
موږ همیشه دعا
کوو، همیشه دعا کوو ټولو ته، کوو خو هغه ته په ځانګړې توګه
انشاءالله. ماجد صاحب دا ورستی غږیز پیغام له شایسته چمن سیمې زموږ بل خوږ اوریدونکي او تکړه شاعر نظر محمد درمان صاحب بیګا نیمه شپه را ولیږه. نو غواړم چې د هر کله راشه له ډیرو قدرمنو اوریدونکو سره یې په ګډه واورو.
سلامونه مینه او زشت درنښت د هر کله راشه د پانی چلوونکې شاغلی عبدالمجید درانی صاحب، هیله لرم شروع او جوړ به خدای دې تل د خوشحالی او روغتیا په جامو کې راته لره. راځم یو څلور بیته قدر غزل ده، دا دې رکه و تا ته ډالۍ وي. غزل ده وایي: بیا دې کومه اراده ده نیمه شپه ده، بیا دې کومه اراده ده نیمه شپه ده، چیرې ځې څنګه کیسه ده نیمه شپه ده، تنهایی ده تنها ناست یم تنها نه یم، تنهایی ده تنها ناست یم تنها نه یم، را سره ستا تلوسه ده نیمه شپه ده، بهر مه وزه ناروغه نسې ګرانه، بهر مه وزه ناروغه نسې ګرانه، هوا هم خورا سړه ده نیمه شپه ده، د درمان په دې غزل باندې پوهېږې، د درمان په دې غزل باندې پوهېږې، پر سازو څنګه سپره ده نیمه شپه ده، بیا دې کومه اراده ده نیمه شپه ده، چیرې ځې څنګه کیسه ده نیمه شپه ده.
له ډالۍ مو یو جهان مننه کوو درمان صاحب، او بیا به مو هم داسې خو ډالیو او شعرونو ته سترګې په لاره یو. د خیره یو ځل بیا راځو د ملګرو لیکنو ته، ځکه چې وخت ډیر په تیزۍ سره روان دی تیریږي. البته دلته یو تود هرکلی وایو د هرکله راشه واټساپ ګروپ ته، تازه راغلو ملګرو او شاعرانو ته، او مننه کوو چې په دغه ګروپ کې راسره ملګري شوي دي. او د تکړه شاعر ګلشنغری صاحب په شان خپل خخ شعرونه او نظرونه را لیږي. د هشنغری صاحب شعرونه به هم انشاءالله په راتلونکو پروګرامونو کې شاملوو. همداشان د ګروپ د پخوانیو ملګرو لکه رازق جار صافی صاحب، سردار محمد رور، پښتونیار ارمانی اچکزی صاحب، یوسف خان دلگیر، محمد رحیم دورانی صاحب او ګل احمد ستانزی صاحب په شان د ټولو دوستانو چې د وخت د کمی په وجه د ټولو د نمونه اخیستو امکان نشته، منندوی یو. چې ګروپ یې فعال ساتلی او پوره پوره وخت ورکوي
کور مو ودان. ماجد صاحب پښتون یار ارمانی اڅکزی صاحب خو پرون په چمن سرحد کې د افغانستان له خاورې څخه د دغې سیمې په خلکو باندې د حملې او له عمله یې د مرګ ژوبلې خواشینوونکي خبرونه او ویډیوګانې هم ګروپ ته رالېږلې وې. هیله ده چې اوس د طرفینو ترمنځ سوله شوې وي او امنیت ټینګ شوی وي
انشاءالله. بالکل.
نو اوس به که ستاسو خوښه وي د صنوبر خان افکار صاحب یو غزل راواخلو او قدرمنو
اوریدونکو ته به
ووایو چې ژوند سلګۍ سلګۍ د مرګ په انتظار ولاړ یم، له تا یم ستړی ځکه زه په دغه لار ولاړ یم، د ارمانونو قبرستان مې زړه کې هم ډک شوی، د امید سوری نشته، سور مرته په دار ولاړ یم، زما په عقل هم په اوش خواس پردې راوختې، څه بې یقینه کیفیت دی چې خمار ولاړ یم، زما په غاړه کې یو توق د بې وسۍ پروت دی، زه د غربت د انتها په هر کردار ولاړ یم، ما ته ښکلا شایست بیخي هډو مانا نه لري، ما ته ښکلا شایست بیخي هډو مانا نه لري، ما خپل ژوندون خوړلی مرګ ته خریدار ولاړ یم. پنځل منځونه په اول صف او کردار نه وي، هر سړی وای زمانې ته په معیار ولاړ یم، زما له اوښکو نه افکاره تنگ راغلی دومره، زما له اوښکو نه افکاره تنگ راغلی دومره، زما ګریوان وایي زه ولې تار په تار ولاړ یم.
وا وا افکار صاحب، ډېر زبردست شعرونه مو دي په قلم مو برکت شه، او بیا به هم راسره داسې ادبي ملګرتیا جاري ساتې. د خیره وخت بیخي راسره ختم دی، نو له ملګرو نه په همدې ځای اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.